کې د مخام شپږ بجې شوې. د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د قدر جلالوف ادا تخنیکي چارو په سمبال خبر کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې د ټول شموله حکومت لپاره جوړېدو ټینګار وکړ. د ریچرز راپور پر بنسټ د وزیرانو د شانګهای د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې د هند په ګوا ایالت کې جوړ شوی و، د ښځو پر حقونو هم ټینګار کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې ناسته کې ویلي په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی. هغه زیاته کړې چې د افغانستان د خلکو سوکالۍ لپاره باید هڅې وشي. دوی د افغانستان په اړه د خبرې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر غونډې مخکې چې ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې وشي کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خقلی متقی نن جمعه د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی. د وزارت په وینا کې د دې سفر موخه د سیاسي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ښودل شوې ده. پاکستان ته د خقلی متقی سفر وروسته له هغې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو کمیټې توافق وکړ چې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نوموړي ته د سفر اجازه ورکړي. د رویټرز راپور پر بنسټ د امنیت شورا له ډېرې مودې راهیسې پر خغلی متقی د سفر بندیز لګولی دی. د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې ښوونځي ته د تګ خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خبرې کړي دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له کنسلي خدماتو بې برخې و.
د تیر 2-3 میاشت ما سوزر سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازه د افغانانو په مخ خلاص کو او ان شاء الله پس له دې مونږ کولای شو چې کنسولي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
روسل هغه چې طالبانو د 2008 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او کنسلګری او چارې ټکنې شوې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د دویم نړیوال جګړې د بریا د مراسمو په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د تاجکستان ولسمشر ای دفتر اعلان کړی دی چې پوتین له علي رحمان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال هغه ته د بلنه ورکړې ده. د مراسم به د می میاشتې په 9 په مسکو کې ترسره شي. د دویم نړیوال جګړې د بریا په یاد مراسمو کې چې د مسکو په سره میدان کې به ترسره کیږي پوځي رسمي گذشت هم شامل دی. او په سربیا کې وسلوال بریدګر ته کسان په ډزو سره وژل دي او 14 نورې ټپیان کړي دي. پیښه پلازمېنې بلګراد ته نږدې په مرداتینو سیمه کې شوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې اواز اف بی سره معرفي شوی دی نیول شوی دی. دا په 8 ساعتونو کې په سربیا کې دویمه ډله یې وژنه ده. د چهارشنبې په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په ښوونځي کې 8 ماشومان او 1 ساعتونکی په ډزو ووژل او 9 نورې ټپیان کړل. پولیسو وروسته اعلان وکړ چې ابریت کر هلکی نیوالی تھی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت رامنځته شي. دوی د غوښتنه د شانګهای په ناسته کې کړې ده. د چې په دغې ناسته کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوي دي او همدارنګه د چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پاکستان ته په سفر تللی دی په کوم مسایلو به خبرې کې وړاندې په مجله کې به درته جزئیات ولرو. د اروپا د پارلمان یو غړی هانا نیومن وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وجه روژه خزی ځان وژنه ته هڅول شوی دی. دا چې دغه میرمن دا ادعا پر کوم بنسټ کوي او آیا واقعا په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو په وجه خزی ځان وژنه کوي، وړاندې به یې په راپور هم درنګه تحلیل به درته په مرکه کې ولرو. له دې ورهاخوا دا موضوع به هم درته ولرو چې د اوکراین په جګړه کې نن څه پېښ شوي دي، ولې په ختیځ بخمود کې جګړه ورځ تر بلې ګرمیږي، په دې موضوع به هم تم شو. همدارنګه په مصر کې هلته د سلفیانو یو مرکز جوړ شوی دی، هغه کسان چې خوښیږي چې سلفی عکسونه واخلي هلته ورځي. دا جالب راپور به هم درته ولرو. ملتیام غواړم
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د هند، پاکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د پراخ حکومت پراخ بنسټه حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو غوښتل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې ترڅنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق هم ورکړي. وربشو اسمت ساروان ته چې د دې موضوع تفصیل راکړي.
د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د شذو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی اس شانکر بوبل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی.
د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. زموږ هلې ځلې باید د افغانانو د ښېګڼې او سوکالۍ لور ته وي. د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقیقي استازي او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له ترهګرۍ او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو د حقونو خوندیتوب زموږ په فوري لومړیتوب کې شامل دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر خپلو ژمنو ودری شي. د همداراز وویل دوی ته د بشري حقونو د افغانستان په خاوره کې د امنیت د ټینګښت، د تروریستانو د ګواښونو د له منځه وړلو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې ورکړل شوي دي او د دغو ژمنو پوره کېدو ته انتظار باسي.
بل پلو بیا د اروپا د پارلمان یو غړی هانا نیومن وای په افغانستان کې د طالبان د حکومت لوري پر خزو نجونو د محدودیتونو د ډېرې دول عمله ډېری نجونې او خزي د ځان وژنې هڅه کوي. اغلی نیومن چې کابل ته تللی په خپل انسټاګرام یې پیو خپور کړي بیان کې دا ادعا کړې ده. وربشو حسیب اتلاش ده چې جزئیات راکړي.
سلامونه. په داسې حال کې چې همدانن په شمال شرقي ولایت بدخشان کې یوې میرمنې د کورني تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې ده. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي دي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې په ځان وژنې لاس پورې کوي. که څه هم پژواک خبري اژانس د بدخشان امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورني تاوتریخوالي له امله دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې دغه میرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند یې ختم کړی دی، خو ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه میرمنې د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېده. د اروپا پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دغه وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللی دی. خو د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد دغه ادعا ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا خبره ناسمه ده چې په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې وي. د ده په وینا ښایي وخت ناوخت یوه نیمه پیښه رامنځته شي، خو په ټوله کې پیښې کمې شوې دي. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر مریض کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو په دې هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو ترڅنګ د هلکانو ترمنځ هم د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان یې لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. که هم اروپایان دا حل لار نه بولی خو دغه لاملو نه بولی د خزو د حقونه یو شمیر فعالان بیاوی په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د خزو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي او منفي اغیز کړی دی. یو شمیر دغه میرمنو چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وې په دې اړه یې بیلابیل موارد شریک کړي وو. یو له دغو میرمنو چې د ښځو حقونو فعال هم ده کریمه وایي چې په افغانستان کې پر ښځو د زده کړې او کار د محدودیت له امله د ښځو ترمنځ د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې. د دې په وینا همدا نږدې ورځو کې د کابل په قلعه کاشف سیمه کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلې سیمه بهوس له وروسته له دې چې له افغانستان بیرته ستنه شوه له سینن سره په یوه مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د احتمال د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند بیدن پټل په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکي د په وینا لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
ډېرې مننه حسیب تلاش و چې د اروپا د پارلمان د غړي هانا نیومن د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وجه ښځې ځان وژنې هڅه کوي موږ سره جزئیات شریک کړه. همدې موضوع ته تم کیږو. د بشر د حقونو مدافع نظیفه جلالي هم سره په سټډیو کې وصل شوې ده. اغلې جلالي ستړي مشي په خیر اغلې مننه چې وخت راکړه. تاسو راپور واورید د اروپا د پارلمان غړي وایي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه باندې په افغانستان کې ډېری نجونې او ښځې هڅه کوي چې ځان وژنه وکړي. ستاسو په اند اغلی هانا نیومن دغه څرګندونې پر کوم بنسټ کوي او آیا واقعا په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وجه باندې ښځې ځان وژنې ته هڅول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او ستاسو د لارې د ازادي غږ ټولو تعقیب کوونکو ته وړاندې کوم او د افغانستان ټول ملت ته. دقیقا د اروپا د پارلمان غړي کله چې دوی وغوښتل افغانستان ته لاړ شي، البته چې مخکې له هغه څخه یو شمېر د بشري حقونو د فعالانو سره د دوی مجالس او همدارنګې زموږ ځینې کنفرانسونه په جنیوا کې د بشري حقونو د کمیسیون سره او د دوی د څرګندونې حقیقت په دې باندې دي چې موږ خپله په دې راپورونو کې داخل یو او ځینې راپورونه موږ په افغانستان باندې، د افغانستان پر وضعیت باندې او د افغانستان د میرمنو پر روانو حالاتو باندې او همدارنګه هغه د ځان وژنې کیسونه یا قضایا چې مختکیږي دا موږ راپور کړی دي او زموږ تر څنګ ځینې نور سازمانونه دي چې دا کار کوي. موږ خپله شخصا افغانستان کې د میرمنو سره په تماس کې یو په مختلفو ولایتونو کې. البته یوازې د ځانوژنې کیسونه نه دي، موږ باید دې ته دقیق اوسو چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنان نشته، په هغه کې هیڅ یو حقوقي نهاد د میرمنو لپاره نشته دی او د طالبانو چارواکي دا په دې خاطر هم ردوي چې هیڅ یو ارګان حاضر نه دی چې د میرمنو قضایا او لاسرسي وکړي.
اکلی چلالی تاسو یادونه وکړه چې دغه راپورونه د افغانستان تاسو درلودل او د میرمنو کمی داسې د ځانوژنې قضیې چې رمخته شوې دي تاسو دا پروفایل کړي. تاسو هلته افغانستان کې اوس مهال په ټوله کې د اروپا د پارلمان غړي چې دا څرګندونه کوي، آیا دوی کومه سروې ترسره کړې ده چې دوی وایي میرمنې په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو په وجه باندې ځان وژنه کوي؟ داسې دقیق ارقام یا څه شته په دې برخه کې؟ بیا
دقیقا زه په دې نه پوهیږم چې دا غوی سروې به ترسره کړي او کنی ترسره کړي، لیکن ځینې نیټورکونه یا شبکو سره چې موږ خپله په تماس کې یو او هغه شبکې چې د افغانستان د دننې څخه د اروپا د پارلمان سره دوی په تماس کې دي، طبیعي خبره ده چې ځینې کیسونو څخه دوی خبرېږي. د مثال په ډول همدې تېرو میاشتو کې د غور، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز، بدخشان او همدارنګي بامیان د ولایتونو څخه موږ مختلف د ځان وژنې کیسونه درلودل، لیکن
ټول پام دې تړاو غلی جلالي ټول پام دې تړاو چې د محدودیتونو په وجه باندې
او اکثریت هغه نوی ځوانان انجونی چې د مکاتبو څخه منع شوي دي، متاسفانه دوی په دوی کې ډیر ده، ځکه د دوی عمرونه کم دي او د دوی رواني حالاتو ته رسیدګي نه کیږي. متاسفانه دا چې په افغانستان کې امکانات کم دي، فقر ده او شرایط هم او دغه محدودیتونه هم ورځ تر بلې ډیریږي، نو دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روحي باندې.
اغلی جلالي، دلته مو فقر ته اشاره وکړه، ځانوژنې موضوع په افغانستان کې تازه نه ده، پخا هم د ځانوژنې داسې قضیې رامخته شوې دي، علتونه کورنۍ تاوتریخوالی، فقر یا داسې نور مسایل دي. لکه څنګه چې په راپور کې هم راغلي، یوازې ښځې نه دي چې ځانوژنې کوي، حتی ځینې هلکان دي ته هڅول شوي چې هغوی ځانوژنه وکړي، او موږ راپورونه هم درلودل. فکر نه کوي چې د بندیزونو ترڅنګ به دغه نور عوامل چې کورنۍ تاوتریخوالی یا اقتصادي ستونزې دي د هم تاثیر ولري؟
ما ګوري خورجانې چې کله موږ فقر یادوو، اول خو زه پوهیږم چې په تیر نظام کې هم وو، او په هیڅ صورت سره زه د تیر نظام دفاع نه کوم، ځکه تیر نظام که صحیح نظام وای بیا سقوطېدل نه. په تیر نظام کې هم مشکلات وو، او اوسنی نظام کې هم خپل مشکلات شته دي. او اوس د اقتصادي فقر د تیر نظام څخه ډیر زیات شوی دی. په څه خاطر باندې؟ پر میرمنو باندې د غیر انتفاعي یا غیر دولتي سازمانونو څخه د دوی چې د کار بار څخه منی شول. اکثریت تجارت پیشه میرمنې چې دوی متاسفانه د اقتصادي فقر سره مواجه دي، یا زنانه مارکیټونه چې تړل شوي دي او دوی خپل کارونو ته دوام نشي ورکولی. تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اکثریت میرمنې خپل خاوندان، ورونه یا ځوانان زامن په جنگو کې د لاسه ورکړي دي. اکثریت خانومان د کورنۍ رئیسان دي او د کورنۍ نفقه واري وي، د خپل کورنۍ نفقه یې برابرول. نو د دوی دا اقتصادي فقر د تیر نظام څخه په ډیره لویه سطح زیاته شوې ده، ځکه بیکاري ده، میرمنې د کور څخه د وتلو اجازه نه لري، د محرم څخه پرته د وتلو اجازه نه لري. صحیح ده، موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، لیکن په افغانستان کې موږ لږ کونډې لرو، لږ یتیمان لرو، لږ بې وروره خویندې لرو. نو دا عوامل سبب د دې کیږي چې فقر که په تیر نظام کې 10% او په اوسنی نظام کې 10% ده، ځکه ټول میرمنې په کورو باندې ناستې دي. خو معلمانو معاش اخیستلې، هغه میرمنې چې په انجوګانو کې کار کول هغوی معاشات اخیستل، اوس هغوی څه کوي؟ آیا تاسو داسې کوم سازمان پیژنئ چې یو میرمنه دې په کور کې کینی، هغوی ته دې کار نه کوي او هغوی په مفته باندې ورته معاش ورکړي؟
ډېر مننه کور ودان د بشر د حقونو مدافع نظیفه جلالي و چې موږ سره یې د هانا نیو بند د اروپا د پارلمان د غړي چولې په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو په وجه باندې خزي ځانوژنې ته هڅول کېږي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان یو بله مسله به واخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د می په 15مه د قبیلو د نړیوالې ورځې په اړه وایي نړۍ اوسمهال د 9000 قبیلو لکه مخ سره مخامخ ده. د دغه سازمان په خبره د مور او ماشوم د مړینې د کچې د ټیټولو لپاره د قبیلو زیاتول ډیر اړین دي. خو یو شمېر هغه قبیلې چې په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو دندو له لاسه ورکولو خبره کوي. وربشو نرګس مومنت، تاسې ستړي مشې نرګس جانې، په خیر راغلي. تاسې که د دغې موضوع نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامونه فریده جان، تاسو او درانه اوریدونکو ټول ستړي ماشي. سم تاسو هم یادونه وکړه موږ نن راځي راپور د می 15 ما د قابلګانو د نړیوال ورځ مناسبت دی. موږ په دې اړه د ملګرو ملتونو سره ټویټونه راخستل چې دوی په خبره باندې چې سه کال نړۍ البته نه سوه زره قابلګانو له کمک سره مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې موږ د تر 2015 شم کال پورې کې موږ هم دغه شمیر ولرو، نه کېدای شي دغه قابلګان څلور د 3 میلیونه کسان ژوند وژغوري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې هر ورځ په افغانستان کې 1.8 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي، البته په بیلابیلو دلایلو باندې. دوی دا هم زیاتوي چې موږ قبلګانو ته په سمه توګه لاسرسی ولرو، نه کېدای شي تر ډیره که هدا پورې موږ د میندو او د ماشومانو ژوند وژغورو. نو په دې اړه موږ د ځینو قابلګانو سره خبري وکړي. د قابلګانو د خبرو پر اساس باندې چې دوی اوس مهال ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شوي دي، که څه هم دوی پخوا هم له ستونزو سره مخامخ خو اوس د دوی ستونزې بنا پر دې ډېرې شوي دي چې دغه چاپېریال لا ډېر ورته تنګ شوی دی. دوی نه یوازې خپل د اقتصادي ستونزې بلکې د کاري چاپېریال له ستونزو هم خبرې کوي. دوی په ورته وخت کې دا هم وایي چې دوی مثلا پخوا دوی ډېر په اسانه توګه په ډېره ښه توګه کولی شي کله چې ناروغ او ناروغانو کورونو ته ورتلل دي وغوښتي درملنې لپاره، خو اوس دوی له خپلو ځانونو ډارېږي او تا نشي کولی چې د ناروغ پوښتنه وکړي یا هم د ناروغ درملنه وکړي. په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د ویان شرف زمان سره هم خبرې وکړلې. د هغې د خبرو پر اساس باندې د 2000 کال کې موږ ټول 2000 نرسان قابلګان د لودې چې په دې کې 2000 په شخصي او په دولتي روغتونونو کې، 15000 په شخصي روغتونونو کې دوی کار کوي. او د دې خبرو پر اساس باندې چې په 13 کالونو کې اصلا نرس قابلګانو ته سم کار نه دی شوی، خو دوی اوس په دې 13.5 کال کې ډېر ښه کار ورته کړی دی. او دوی توانی دي چې 1500 نرسان په دې شاوخوا 1.5 کال کې جست کې او د دې روزنې او د ظرفیت د لوړونې لپاره کار وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه نرګس مومند وه چې په افغانستان کې د قبیلو د وضعیت او دا چې نن په نړۍ کې د قبیلو نړیواله ورځ ده موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. د اوکراین چارواکو نن جمعه ویلي په جنوبي ښار نیکوپول کې د روسیې له خوا تېره شپه هم د توغندیو ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې جګړه سخته شوې ده. احمد تکل د بورشو تکل صاحب ستړی مشي، تاسې که د اوکراین د جګړې او همدارنګه د اوکراین په ختیځ بخمود ښار کې د توغندیو د ویشتلو جزئیات راسره شریک کړئ.
تیره زیاته مننه او سلامونه. د اوکراین چارواکو نن وویل چې روسي ځواکونو تیره شپه هم پر جنوبي ښار نیکوپول د توغندیو ډزو ته دوام ورکړ. د دنیپرو پتروفسک د سیمه ییز شورا مشر ویلي دي چې د روسیې د پوځ د توپونو په ډزو ملکي او د انرژۍ تاسیسات ویجاړ شوي دي. هغه ویلي دي چې په دې ډزو د ولسي وګړو 10 کورونه، د برېښنا شبکې او نور تاسیسات لګېدلي او ویجاړ شوي دي. نیکوپول د دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. د اوکراین په جنوب کې په دې وروستیو ورځو کې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او تر ډیره یې د خرسون آزادې شوې سیمې په راکټي حملو کې په نښه کړي دي. په روانه اونۍ کې په خرسون کې لږ تر لږه 23 تنه ملکي وګړي د توپونو په ډزو ووژل شول. د اوکراین پوځ نن وویل چې پوځیانو یې په بخمود ښار کې د 13 ساعتونو په اوږدو کې د روسیې 6 حملې په شا تمبولې دي. نو له دې پراخو حملو ښکاري چې روسیې د بخمود د نیولو په مقصد حملو ته زور ورکړی. د اوکراین د ستر درستیز دفتر بخمود ته له نږدې پراته ښار مارینکا څخه هم د درنو جګړو راپورونه ورکړي دي او ویلي دي چې روسي ځواکونو په دې جګړو کې د خپلو تاکتیکي سنگرونو د پیاوړي کولو هڅې کولې. د روسي پاوځ په زاپوریژا او خرسون ښارونو کې د یو شمېر خلکو پر استوګنځیو هم د توپونو ډزې کړې دي. له بلې خوا د روسي د واګنر د ملیشه ځواک بنسټګر ایفګینی پریګوژین له بخمود ښار څخه چې په جګړو کې ویجاړ شوی د خپلو اجیرو سرتیرو د ایستلو خبرداری ورکړی. البته د روسي پاوځ او ستر درستیسته چې د څارونکو په باور دا د اکمالاتي ملاتړ په برخه کې د روسیې له دفاع وزارت سره د د اختلاف ډراماتیک زیاتوالی ښیي. پریګوژین په یو ویډیوي پیغام کې چې د د مطبوعاتي دفتر نن خپور کړ د روسیې دفاع وزیر او لوی درستیس په دې تورن کړی دی چې ژمنه یې کړې وه چې د واګنر ملیشې به د مې پر 10 یعنی په 2 نړیواله جګړه کې د کرملن لخوا د روسي ځواکونو د بریا د ورځې تر لمانځنې یوه ورځ وروسته له بخمود څخه باسي. پریګوژین ویلي چې د ځواکونو ته د مهماتو د کموالي له کبله د پام وړ تلفات اوښتي دي. فردجاني
ډیره زیاته مدنه تکل صاحب چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیات مو هم اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړل. اوس به ورشو یوې جالبې موضوع ته چې په مصر کې د هغو کسانو لپاره چې سلفي عکس اخیستلی خوښیږي او ځانګړی ځای جوړ شوی دی، دا چې هلته خلک څه ډول سلفي عکسونه اخلي په دې راپور کې به وګورو. واور
که د سلفیانو شوکین یې نو دغه پارک ته به ورشي. دا په مصر کې د سلفیانو یا په خپل د خپلو تصویرونو اخستو لپاره یو ځانګړی ځای دی. دا ځانګړی تھیم پارک دوه خویندو جوړ کړی چې ورته د کایرو هال آف سلفیز نوم ورکړل شوی. د سلفیانو شوکیان دلته له نوي ډول تجربې څخه خوندونه اخلي. لونا اکبیک او خاوند یې هم دغه ځای ته د ساتیری لپاره ورغلی دي.
موږ په دې ځای کې ډیر خوشاله وو. دا یو نوی کار دی چې په مصر کې مخکې نه و شوی. ما ډیر عکسونه واخیستل او هره کمرې مختلفه وه. هر څه خو او د هیڅ څیز د کمی احساس مې ونه کړ.
د هال آف سلفیز چلونکي وایي دلته راتک د خلکو لپاره تر تصویرونو اخستو زیات دي چې خوشحالي احساسوي او ساتیې هم تیریږي.
موږ دا پروژه د پاسه دوه کاله مخکې پیل کړې ده. خلک یې په اړه نور معلوماتو ته لیواله دي او خوشحاله دي چې تجربه یوازې د تصویر اخستو څخه ډیره ده او دا په مصر کې یو نوی رجحان دی.
د تصویرونو اخستونکو لپاره مختلفې کمرې جوړې دي چې په چراغونو او رنگونو سربیره پکې د لوبو لپاره هم ځایونه جوړ کړل شوي دي.
په مصر کې هغه ځای چې د خلکو خوښي هلته سلفي عکسونه واخلي په دې اړه مو راپور واورید.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولی سي. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. که چیرته تاسو زموږ مجله نوی اوریدلې کولی شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې چې پاته یې ازادي راډیو facebook.com دی ورشي هلته یې لسره واورئ. اوس هم ورځو په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه میګل د ازادي راډیو ټول کارکونکو سره جانه مالو دې مشرانو ته هدایت ده چې دوی نړۍ سره تعامل وکړي. تاسو هم راځئ چې دا به درلاسه کړئ. دا بدلونه به څه جوړ شي؟ بندیز الله تعالی خلاص څه ډوډۍ وسته دی نور هغه بندیز خدای دې وکړي. دا زما د ازادي راډیو خبرونه.
سلامونه نیکه دې د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسه. زه د فراه ولایت د بقا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو ما دا د بقا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوې دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده د بقوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته سي او اوبه به زیات سي دا بندونه وتړل سي. وسلام پر احترام.
سلام علیکم سال د ش په خیر د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده. ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند د ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کناري چې راوړی دروسه ګوره هیڅ درک نشته هغه سې سره نه پسوخي د حکومت ما چې هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.